صبح به وقت افغانستان شد. اجمل اندرا با خود در استودیو داریم. خوش آمدید انسه.
لیر سیات هم مننه جاوید نیمی قدر منو دوستان وقت تبجی شوی پا یو بل خبرونه کی محرکلی که و پا دی خبرونه کی ورندی دا افغانستان و سیمی پارا بیلا بیل ریپورتونه و مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. په پکتیا کې یو سیمه ییز خبریال د ناڅرګند وسلوال لخوا وشل شوی او اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره دی یو سیمه ییز غونډه جوړه شي. دوستانو په روانه خبرونه کې به پر دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وکتي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړې چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واورئ. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوي. د نوموړي په خبره په متقابل ورځو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو ول امن ولسوالیو ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډیر شوي دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته رسېدلی. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژله ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریان وو، دوه مړه شول وویشتل شل او دوه مو ونیول ژوندي. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونو زخمیان دي او یو څو کسان نور هم ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط یې کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړې او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کیږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې ژر تر ژره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا لخوا نه تکمیل شوي ده او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړې چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړې. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ اتوي شماله لیږدوله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وه. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلی خار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. په دې پیښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالی ال اصله کاناډایي خبریال او مېړه یې، درې کینیایي وګړي، درې د تنزانیا، دوه امریکایان، یو برطانوی او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلی تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کیږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سني تنلارې ډله ده چې له څه باندې وي لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر ضد جنګیږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوې صدراعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدراعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت اوس د امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو اطلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څونه کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د هغه نجونو له شکایتونو خبرو چې په پانتونونو کې د یو شمیر استادانو د زورونې څخه لري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوری کیږي. په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال نادرشاه ناڅرګنده کسان وژلې. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا بم واورې چې اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. دا افغانستان د ملي امنیت شورا په څونیو کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبره کوي. دا د شورا مشر په قطر کې د لومړني بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل بولي. د دوهی لومړني بین الافغاني غونډه یو عمده هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کې ناستلو ته زمینه برابره بولوه. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې راتلونکې ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي، په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډیر خوښ ده چې دا ناسته زور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چیرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کابل مننه وکړه او هغه غونډې د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وباله. د رواني میلادي میاشتې پر 8 او 8 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي چیرې په خوانی جهادي مشران د مدني ټولنو استاد او یو شمیر شذینه فعالانه پکې شامل وي له طالب استاد سره مخامخ خبري وکړي. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سو او سولې ته هیله او خوشبيني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې هم سره لدی چې دا یو ښه پیلامه بلل سوی خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویاند کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول، د بې نتیجې بحثونو مخنیوي، د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایلو بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوی وای. د دوهمی بین الافغانی غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیزه غونډې کې وسوې. د غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې چې د جمعې په ورځ خبره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا د تحصیل په دوران کې د استاد لخوا له ناسم غوښتنو سره مخ شوی یې؟ ازادي رادیو په کابل پانتونونو کې له یو شمېر نجونو سره د مرکو لارې موندلې چې په دغو مهمو علمي بنسټونو کې ځینې استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو ناسمې غوښتنې کړې. دا کابل د یو شمیر دولتي او غیر دولتي پانتونونو نجونې محصلانې ادعا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي محصلان دې دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دغه رپورټ کې شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر مستعار نمونه کارولي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصله ده، ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوی او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوی ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د ده دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش بای سوالات شس مزه ازو
تعریف یو استاد چې محصل لید اولاد په تیر دی وای ته څومره کلی لاړه ش شکرانه لمونز ادا کړه. یو ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر روخانه و، لای وی رانی خزي سره چې کالی په ځان نه و تصویري خبرې کولی، به ماته خوده چې زداسي ملګری لرم.
له خزینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنه یوازې په کابل پوهنتون کې نه، بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجودې دي او دغه ادعاګانې نجونو محصلانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. مریم بله محصله چې وایي خور یې د یوه استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي.
استاد ورته ویلي و چې نمره دې راکړه، یعنی د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي و چې که یوازې دفتر ته ورشي ستا نه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتون یې خوشې کړ.
زهرا بله محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې مو کار درلود ډپارټمنټ ته مې لاړشه. ما په لومړي سمسټر کې سل نمرې وړې وې، خو په دوهم سمسټر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او ده چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ.
د دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه ده. ځینې دغه خبرې منی او ځینې درواغ ګڼي. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه موارده سره موافقه نه ده.
زه له دغه حالات سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دی له محصل سره غیر اخلاقي چلند کړی وي. نجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد فیض الله جلال دغه موارد یوه شایعه ګڼي او وایي چې هیڅکله له داسې مورد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه به پانتون کابل
دی وای زل درې در شو کلون راهیسه په کابل په هنتون کې تدریس کوم. په دې موده کې لداس مورید سره مخ شوی نه یم، خو په خوشنۍ سره چې اوریدلې مې دي. څوک چې دا کوي باید رسمي شکایت وکړي چې مخایونی ولشي،
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي.
عزیز، من موافق به یاستم که تعدادی از استادان
دی وای زل دغه مسئله سر موافق یم. یو شمېر استادان چې حتی عمر یې ډېر هم دی غواړي دغه اکاډمیک فضا په ناوړه فضا بدله کړي، او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یوسي. کسه هم مخکې له دې په مرکز ولایتونو کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي، خو د ځینو استادانو دغه شان کړنې له نجونو محصلانو سره د اندېښنو په بڼه پاتې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیې دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. د بوبل پرته له شکه چې دغه وزارت د داشان مسایلو د مخنیوي په برخه کې جدي دی، که داسې قضیې وي پر وړاندې عاجل اقدام کیږي، خو دغه وزارت له ګرانو محصلانو غواړي چې دا ډول ستونزې له وزارت سره شریکې کړي. یعنې کوم استاد له کوم دپارټمنټ څخه دی چې رسېدنه ورته وشي. د تامسن رویټرز د بنسټ د نظر پوښتنې په اساس افغانستان تیر کال په 193 هیوادونو کې د ښځو لپاره خطرناک هیواد وپیژندل شو. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول، چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. ازادي راډیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس همزو پکتیا ته. دغلته پرون د یو سیمه ییز خبریال مړی موندل شوی. حبیب الله تاثیر پرې رپورټ راکړي.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال نه څرګند کسانو وژلی دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل له شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تېر ماښام نه څرګند کسانو تښتولی وو، او نن سهار یې 10 بجې مړی موندل سوی دی. منګل زیاتوي نادرشاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی، او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیره شپه په ګردیز کې د ګردیز غږ په نامو یوه محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تېر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار 10 بجې د ده مړی جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وژل شوی، او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل زیاتوي کله چې ما د دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې، هغه هم پېښه منلې ده، خو وایي پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیولي. که څه هم چې دا ډول وژنه یوه شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د ده له کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغه وایي چې نادرشاه له هیچ چا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده، او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي، همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغسې پېښې نه لومړی ځل ده، او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي، او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده، د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دی وی چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوړې وسم د نړۍ او رسپانو ته وخت نه کوو. نیویارک ټایمز رسپانې په ورستۍ غنه کې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات پاړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. ورسپانه لیکي 15 کلن خوشحال سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له 92 کال وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یوځای شو. د امریکا او برتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یو تکړه قومندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللې. د ورسپانه لیکنې سره سم سره لدې چې د جنرال سادات په هلو ځلو کار کې شک نشته، خو نوموړی په هغه اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 1,600 ته رسیږي، نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرګ ژوبلې زیاتې دي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یو داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګران کار دی. د امریکایي ورسپانې د خپل ریپورت په دوام کې لیکلي جنرال خوشحال سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 4 امنیي قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي. ورسپانه وایي چې ټول هم جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخیستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي، خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وایي سره له دې چې د جنرال سادات نوښتونه له هرکلی سره مخامخ شوي، خو دی لا هم د فساد له شتوالي ځورېږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هره شپه تر ویده کېدو مخکې لږ تر لږه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پولیسو له 5 قمندانانو سره ټلیفوني خبرې کوي او له هغوی پوښتنې کوي. د نیویارک ټایمز ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې رانه ولي، هغوی به خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې د دې پوځي له وژل کېدو سره سکل په افغانستان کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر 5 ته ورسید. دا کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت کمزوري کیږي او باید چې د امنیتي پیاوړتیا لپاره ورته محلي اردو ورکړل شي. دا د موضوع تفصیل روحلان وری وړاندې کوي.
د وټپور ولسوالۍ د هغه سیمو اوسیدونکو چې په خوا په کې امنیت خو اوس کمزوري شوی، وایي د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلې او خپله د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجی زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دا علاقه د مالته اوسي ګمنګ د شپې ما خام منځنه وروسته موږ د کورونو شو وته په دې پلان شو پورې وته هم دې وجنه چې دلته محلي اردو یې خلق وي امنیت به موږ به د ورځې امتلیا د شپې هم دې مشکل ته پیدا شنو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کورونو شو راوته وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي، بل طرف تور امارتین دي، معامله جوړه کړي په کوړنګل او په چا پدر او په شوړیک باندې جنگ دی.
عبدالله وای څو ځله یې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چای خبرې ته غوږ نه دی نیولې او همدا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت کمزوری کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه سو د په وکړه خو موږ ته اوسه پر حکومت کې توجه نه کړي. زمونږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زمونږ د کډیم راوتې د کلي نه کلیم زمونږ دا شان ګډوډ دی، خو حکومت موږ ته توجه نه کړه. زمونږ لپاره ډېره مهمه ده، یو خدا بیروزګاره خلک به کار شي، یو به د منطقې لپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرنی نه شي کولی.
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی، نو د امنیت پیاوړتیا لپاره ورته د محلي اردو منظوریدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمون غوښتنه ده چې مونږ ته باید د محلي اردو یو ټوله وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي، یو خود محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري، هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفه کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتی ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یادې ولسوالۍ د امنیت خوالی د پاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیولای په نظامی شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي.
خلک وای پوخا به د ولسوالۍ اړوند لری لری زینو ته تللی شو، خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمهییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د امنیتي پالیسۍ لوړپوړي استازي بغداد ته سفر پر مهال ویلي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېټ سیاتېدل او د عراق او نورو هیوادونو لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. راپور د فریبا ظاهر ناورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړپوړې استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. فدریکا موګیرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی، د جولای پر 13 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times it is always
دا وی اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سخت وختونو کې سره کښیناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو لاړ شو چې د ټولو لپاره خطرناک وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کانفرنس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران لاټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنگټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړي او دواړه هیوادونه مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نژدي د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا د محل په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد الحکیم د شنبې پر ورځ په بغداد کې لاغلي موګرینی سره په یوې ګډې خبرې وند کې ویل چې نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه اغیزمنه کړي.
فيما يخص الازمه بين الولايات المتحده
دوی موږ مګرینی ته ډاډ ورکړ چې دا سیمه د نوې جګړې لپاره آماده نه ده، ځکه موږ لا تر اوسه د تروریزم پر وړاندې جنگیږو. هر نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه پر هڅو فشار زیات کړي. موږ هم ډاډ ورکړ چې خبرې تر ټولو شلار ده.
مفاوضات هي الطريق الاسلم.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد باید د نورو عربي هیوادونو په ځانګړي ډول کویت او عمان سره یو ځای د دغو ستونزو په راکمولو کې رغنده رول ولري. د کویت امیر تیره میاشت عراق ته تللی و چې د دې ستونزو په اړه خبرې وکړي. عمان هم د امریکا او ایران ترمنځ د ستونزو د راکمولو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصاف اسوسییټډ پرسته ویلي چې د سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو طرحه د جوړېدو په حال کې ده، خو دا موضوع بغداد ته له ورغلي اروپایي پلاوي سره مطرح شوه. موګرینی په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره هم ولیدل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مکسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0992 225. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنه له مکسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسم مستاسو څو سیمه سونه راخلو. عزیز الرحمن له ننګرهار وای د پاکستان ملیشه طالبان زکا د سولې خبرې له امریکا سره کوي چې غواړي امتیاز واخلي. محمد قاسم زواک له هلمند نوی اداري فساد په هیواد کې اوشته رسیدلې او د فساد څخه بې وزله خلک زوريږي او حکومت باید د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. عبدالواحد مدخک له لوګر وایي له خلزات څخه مهیله ده چې لومړی باید له طالب چارواکو سره پوربند توافق وکړي. او شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وای تیر میسج می تاسو ونلسته هیله د چیز ما پیغامونه خبره کړی. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا بغلان په گزرگای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د مایند چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي. د گزرگای نور ولسوال ازادي راډیو ته ویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتي هم پیل شوي. نوموړي ویل چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي خو دقیق شمېر یې نه لري. دا بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلیز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل د دروازې ساتونکي په ډزو وژه ودانۍ ته ننوتل. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي ل خپل ایرانی سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې لمخې د ایران تیلډون کې کیختي د نیول شوی عملی د خوش کېدو په بدل کې به دا کیختي بیا سوریه ته تیل نه وړي. د سومالیا په کیسمایو ساحلي خار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ ویشتنو ته رسیدلې. په دې پیښه کې شپږ 50 تنه نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت د سومالیا د الشباب وسلواله ډلې اخیستې او امریکا د مالدووا د نوې صدراعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل د شنبې په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدراعظم سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورید. ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه او واضح توګه خبرېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ خبرونه د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدلی شي او همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې تاسو د خبرونو سربیره زموږ 19 پروګرامونه هم بیا اوریدلی شئ. ویډیوي پروګرامونه مو هم کتلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. 19 پروګرامونو ته راځو. د تاندې څنګې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی مهیاره وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو بامیانو ته بیایو او د دې ولایت د ځوانانو له حال او احواله مو خبرو. بامیان د افغانستان د با امن ولایتونو له ډلې څخه دی چې ځوانان یې هم په مختلفو برخو کې زده کړې او کار کوي. خو څنګه دې ځوانانو خپلې ډېری فرهنګي او ټولنیزې ستونزې حل کړې دي چې د نورو ولایتو ځوانان اوس هم ورسره مخ دي.
فرزندای خود را به مکتب روان کردن، به پانتون روان کردن، اونا خیلی از مرزها را شکستانده. امروز
د بامیان ځوانانو په اړه د نورو ولایتونو ځوانان څه تبصرې لري؟
هغه ویلې موږ د بامیان اوسیدونکو د موسسه ده او رزاکارانه کار کو
او د نور ولایتونو ځوانان د بامیانو لزوانانو ته خستلې شي.
که انتقالی او خیاري باندې باور لرئ لیک دولګي کې د خیاري بل ځای ته نو باید نور متاثر شې. دی وځه
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د بامیان اوسیدونکو د ژوندانه سخت ورځې شپې تیرې کړې، خو سارا مژوند لري او د افغانستان د نورو سیمو برعکس په دې ولایت کې د جګړې ټکو ټک نشته. بامیان په دې خطر چمن دی، ځوانانو ته یې د زده کړو او کار ښې زمینې برابرې دي او د هلکانو تر څنګ په دې ولایت کې په ګڼ شمېر کې نجونې هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. د موسیقي ډلې لري، په عامو لارو کې بایسکل چلوي او د دوی په وینا د خپل ژوند ډېرې پرېکړې خپله کوي. د بامیان ولایت اوسیدونکی او مدني فعال عبدل دانشیار وایي دا چې د بامیانی ځوانانو په ژوند کې ډیر مثبت تغییر راغلی، وجه یې دا ده چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې.
باور مطلق ما یان کې هر جامعه کې
زموږ باور دا دی هر ټولنه چې خپل اولادونه ښوونځي او پوهنتون ته ولېږي او زده کړې وکړي کولای شي ډیر تغییرات راولي. زموږ ځوانان په تغییراتو باور لري، یو بل درک کوي او هغه دودونه چې پخوا پر دوی حاکمو پرې ایښي دي،
سنت های حاکم تلقین میشد از اونها گذشتن.
دانشیار زیاتوي د بامیانو خلک په ځانګړې توګه ځوانان په دې توانېدلې چې د خپلې ټولنې ارزښتونه او باورونه نوي کړي او د ټولو توپیرونو باوجود د یو بل احترام وکړي.
همپذیری یا صلح یا
دلته د یو بل زغمل، سوله او یووالی په واقعي معنی تمثیل کیږي. ځوانان په دې پوه شوي چې د انسانانو ترمنځ توپیر نشته، په دې څوک کار نه لري چې یو کس څه ډول عقیده او باور لري، یعنې د یو بل عقایدو او باورونو ته احترام کوي. په همدې خاطر دلته د ښځو او سړیو او توپیر نه لیدل کیږي. دا فرق څوک نه کوي چې څوک د کوم قوم دی. دا مسائل موږ ته حل شوی دي او ټول په دې باور یو چې نور هم زموږ غوندې انسانان دي او انساني کرامت لري.
اونه هم مثل ما کرامت انساني را درن.
کې د شې د افغانستان په ځینو برخو کې دا د ډیرو لپاره عجیب وي چې یو پیغله انجلۍ د لکوره بهر په سړکونو بایسکل وزغلوي، خو په بامیانو کې بیا ډیرو ته د عادي خبره ده. بایسکل زغلونکې نجلا سخیزاده چې د بایسکل زغلولو په نیت لکوره راوتی و راته وویل ستونزې شته خو تغییر باید راشي او یو څوک باید دا جرأت وکړي چې د تغییر په نیت لومړنی ګام واخلي.
د هغوی د پوهې کچه کمه ده چې د نجونو په اړه منفي فکر کوي او وایي نجونې نشي کولای بایسکل وچلوي. دا د هلکانو کار دی، خو نه، هم نجونې او هم هلکان کولای شي چې بایسکل وچلوي. ستونزې شته دي، خو موږ کولای شو چې له دې ستونزو څخه ځان خلاص کړو او داسې څه وکړو چې وښیو نجونې هم کولای شي بایسکل وځغلوي یا نور ورزشونه وکړي او د بریا لوړو څوکیو ته ځان ورسوي.
په بامیانو کې د سلسال د موسیقي ډلې و سندرغاړي عزیزه اکبریان وایي دا چې د بامیانو ځوانان اوس دا فرصت لري چې په خپله خوښه ژوند او کار وکړي، داسې هم نه ده چې دوی بېخي ستونزې نه لري، خو لا نورو سره یې توپیر دا دی چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي او ستونزو ته نه تسلیمیږي.
بامیان خوشبختانه یک از ولایت های امن در
لنی کمرغ. بامیان د افغانستان یو امن ولایت دی. په همدې خاطر انجونې کولی شي چې سندری وایي، بایسکل وچلوي او په راحتۍ پانتون ته لاړ شي. خو بیا هم زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده. لری خخ کاری چې وای د بامیان جونې بایسکل چلوي او سندری وای سم ده، موږ دا کوو، خو مبارزه هم کوو او مخالفتونه هم شته.
اما مبارزات خود هم میکن، مخالفت ها هم وجود داره.
بامیانو کې ډېر ځوانان په مختلفو برخو کې په رضاکار ډول فعالیت کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی تهذیب الله مهذب وایي دا د لپاره نوې څه همدا وو چې د بامیانو ځوانان بې لمزده د خپلې ټولنې د بدلون لپاره کار کوي.
زما لپاره ډېر جالب وو، هغه موږ بند امیر ته په لاره وو، دغلته په لاره کې یوه سیمه وه د قرغنتو په نامه یادېدله، دغلته موږ غرمنۍ وکړله. له غرمنۍ وروسته هغه پاتې شولو یوه ډله، دغه ډله دلته ځوانان راغلله، هغه کوم فاضله مو چې و دی راغونډل او معلوم زی ته ویوړله. بیا زه ورغلم، تاسو څوک یاست او کوم چا سره کار کوئ؟ هغې ویلې موږ دلته بامیان اوسیدونکي وو، دغه موسسه ده او دې سره رضاکارانه کار کوو. په دغه برخه کې زموږ په سیمه کې هم کسان شته دی، خو په ډیر کم تعداد باندې چې رضاکارانه کار کوي. دغه پرتله موږ د بامیانو سره نشو برابرولی، ځکه چې دغه احساس بامیانو کې ډیر و.
محمد نادر عمری هم چې بامیانو ته په یو پروګرام کې د ګډون لپاره له کابل راغلی ووایي، د بامیانو ځوانان یوازې ځان ته نه بلکې خپلې ټولنې ته هم کار کوي او همدا یې د بریالیتوب سبب دی.
حس روحیه همکاري او با هم کار گروهی د اینجا قویست.
دی وایی دلته د همکاری او ګډ کار روحیه ډیره ده. دوی دې نتیجی ته رسیدلی دی چې موږ کولی شو په ډلهیز توګه یو څه لاسته راوړو، او په دې معتقد دی چې موږ یوازې ځان ته د ډوډۍ په پیدا کولو مکلف نه یو، بلکې که ټولنه خلک یا هیواد زموږ کار ته اړتیا ولري، موږ مکلف یو چې خپل دین ادا کړو او دا خلک یې کوي. په همدې خاطر ده چې تاسې دلته ځوانان وینئ چې په رضاکاره ډول منډې وهي، کار کوي او زحمت باسي. دا ځوانان په معنویاتو پسې ځي. همدا ډول ټولو یې تعلیم ته مخه کړې ده. جنګ ته یې ځای نه دی ورکړی او کامیاب هم دي.
جنګ یې ځای نه دادن و موفق هستن.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ چوبلی د بامیان ځوانان د نورو ولایتو د ځوانانو په پرتله متفاوت ژوند لري، او د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، که په پیل کې په دې وغږیږو چې په بامیانو کې ځوانانو ته ډېر هغه فرصتونه برابر دي چې ممکن د افغانستان په نورو سیمو کې ورته برابر نه وي، وجه یې څه ده چې دوی یو څه ډېر فرصتونه لري، یو څه ډېرې ازادۍ لري؟
د دې پوښتنې ځواب یا په ټولنیزو جوړښتونو کې دی، یا د وګړو په رواني وضعیت کې دی، او یا هم په جغرافیا پورې تړلې آگاهۍ یا پوهاوی پورې. که په ټولنیزو جوړښتونو پورې وي، هلته چې کوم ډول ټولنیز جوړښتونه دي نسبت نور نور ځایونو ته توپیر لري، هغه جوړښتونه یو څه سست دي، یو څه اجازه ورکوي چې پکې وګړي د خپلې غوښتنې مطرح کړي او خپلو غوښتنو ته ورسیږي، یو څه یا د خپل فردي ازادۍ په معنا کې چاپېریال راونغاړي. برعکس، ځینې برخې د خپل د افغانستان زموږ وړې وړې ټولنې ځینې داسې شته چې دوی د دې مجال نه ورکوي. جوړښتونه یې داسې دي چې قید دي په خپله، وګړو ته دا اجازه نشته چې خپلې فردي غوښتنې مطرح کړي یا خپلې ازادۍ پسې ولاړ سي. بل، د دې پوښتنې ځواب کیدلی شي د وګړو په رواني وضعیت کې، په حالاتو کې وي. د کیدای شي د همدغې جغرافیې چې موږ وایو، د دې وګړو کې د مبارزې او د تغییر راوستلو اراده ډېره ځانګړې وي. ځانګړې انرژي مصرف کړي وي، ورته ځانګړې کوښښونه ورته کړي وي، ځانګړې جوړښت ماتونې ورته کړي وي، دومره مقاومت ولري چې ټولنه کې خپل تغییر راولي. ځینې وخت وګړیتوب باید راپورته سي، ټولنیزتوب بدل کی، ټولنیزوالی بدل کی، شکل ورته ورکړي تر څو بیا نور وګړي په هغه کې دننه د نورو لپاره جوړښت سي.
د بامیانو په ځوانانو کې هم سړی یو بیل تغییر محسوسولی شي چې هغوی ډېر نرم دي، هغوی د همکارۍ روحیه لري، هغوی یو بل نه تخریبوي، هغوی له یو بل سره ښې دوستانه اړیکې لري، رضاکاره فعالیتونه کوي او کار کوي چې سیمه د یو با فرهنګه سیمې په توګه خلکو ته معرفي کړې ده.
زه کولی شم بیرته پوښتنه مطرح کړم په دې رابطه. هغه دا چې یو اصل چې په د انسان په معتدل کولو کې مطرح دی، هغه دا دی چې انسان یا په افراد کې، ډېر افراد کې چې پوه سي آخري حد ته د افراد ورسېږي بیرته راګرځي اعتدال خواته، یا په تفرید کې چې ډېر بد حالت کې وي، ښکته حالت کې وي، ډېر بیرته پورته راتللی سي. دوی باید یا ډېر زجر ګاللی وي، ډېر بد تکلیف یې تېر کړی وي چې اوس دغه وضعیت ته په خپله ژمن دي، کار ورته کوي، هېڅ یو بل نه تخریبوي، شیطانت پکې مړ دی. یا دا وي چې باید د مخکې نه تربیه داسې وي، چاپېریال کې سوي وي چې هغه ډېر معتدل چاپېریال و، میراث کې ورته پاتې وي. ده چې داسې نه ده، بنان دوی ډېر زحمت ګاللی دی، واقعا دوی ډېر تکلیف ګاللی، دوی ډېر تنګې فضا کې ژوند کړی دی، چې اوس دغه ازادي چې ورته ترلاسه شوې ده دا ډېر غنیمت ګڼي او ډېرې ډېرې تجدیدوي وستایي. په دې ازادۍ کې ټولو لپاره حق ورکوي چې ګډ شي، پکې خوند ترې واخلي، ژوند پکې وکړي.
بامیانو ته په کتو سره د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستی شي؟
که انتقالي هوښیاري باندې باور ولرو چې لیږدول کیږي دا هوښیاري بل ځای ته، نو باید نور متاثر شي، له دې وضعیت نه راشي وګوري، دې وضعیت نه متاثر شي. باید جرقی تر ټولو ډېر ښکلی جرقی دا دی چې د ځینو ټولنیزو د انسان نه د وجود نه باندې جوړښتونو، قواعدو، باورونو او اصولو، او د انسان د حالاتو، رواني حالاتو چې همالته کم انسان ژوند کوي، د دو ترمنځ یوه ډېره جالبه همغږي راغلې ده، او دا همغږي د چاپېریال او د تاریخي وضعیت په ګټه هم سوی ده. فقط یو ټکی که وغواړم ووایم په دې رابطه، چاپېریال موږ نه متاثر دی، وضعیت موږ نه متاثر کیږي، او نور د موږ نه متاثر کیږي. که وغواړو تاثیر ایجاد کړو، او که موږ هم متاثر واوسو، تاثیر ایجاد نه کړو، چاپېریال موږ باندې تاثیر کوي، نور هغه کسان چې موږ یې بد ګڼو هغوی موږ باندې تاثیر کوي، وضعیت یې بد کړی وي. ښکلي خلک د دې ټولنې راپورته سي، او ټولنه دې ښکلې کړي، ټول موږ ورپسې یو.
Thank you. درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا خ وخت ولرئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
Mr. Ambassador, thank you for your time. We just want to start with the peace process.
شغلی سفیر لو وخت را کول مننه غواړم د مرکه د سولې پروان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پای ته ورسید او افغانانو هم د همدی میاشتې په 9مه او 8مه نیټه په دوه کې له طالبانو سره خبري وکړي. تاسو دغه ناستو پایلې او ګټ پریکړه لیک څنګه ارزوئ؟
Taliban and the Afghans.
Well, very good to be with you. As you noted, a lot of
په دوه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې خاغلی خلیلزاد ویل موږ له دغه خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغون کې او خپرمختګي درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې تر سره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړلیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوي د طالبان هغه دل چې په دوحه کې د او لا امریکا سره یې و فراو خبري درلودي د پریکرو صلاحيت لري، په دې دلیل چې ویل شوی هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
Consulting.
Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده. موخته د میز ګرچا پیر ناست کسان نمائندگان دي. زلمی خلیلزاد له امریکای ناستازي توپ کوي او بل لورته طالبان د خپل لوړ رهبری ناستازي توپ کوي. زلمی خلیلزاد یو تکړه مرک چي ده. کچری هغه د خبرو په لړ کې دا سه حس کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ دغه په قضاوت باور لرو. په ورته که موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو. زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید د ژمنې په افغانستان کې عملی او خلکو ته وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي.
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې
کیږي. Well, what I'm saying is the commitments
that هغه څه وایم هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو پورې تړلې دي او هغه موارد چې امریکا کولای شي طالبانو سره پرې هوکړه وکړي، هغه باید په عمل کې اجرا شي نه په خبرو کې.
Has it said that after
کچیرته سولې ته ورسیږو امریکا دا څنګه ارزوي چې د طالبان لخوا ورکل شوې ژمنه به عملي کیږي؟
Well, as I said, whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړې ته سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړې لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکیلې خواوي دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپل ژمنو عمل کوي. موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورسي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا او دغه د ملاتړو پر ضد نه استعمالیږي، بلکې زموږ تمه چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow.
Taliban او افغانانو د لومړي ځل لپاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو د دوهې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference.
Well, as we've said before, What's less important here is the
data هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایله ده د دوه ناستي وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړلیک صادر شو چې دواړه لوري ته د منلو او پاره کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېژندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي موخې لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستي څخه تلاسته شوی مثبت او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړ چې په لړ وخت کې د دې شاهدان وو چې افغانان خپل هغه هیله ته چې له کلون رئیسې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي
the conflict to an end as we see recently the peace talks are getting more
solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de america de bahrani o charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho america la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khadi tub la para se zamanat maujood di
are not compromised in this deal Well let me first clarify our goal
Lumre gwaram da rokhana kram che da September tar lumre nete pore zmug hadaf da Taliban o Afghanan tarmans yewi hokre tar sedal di che da dil para mug hasakaw zmug loi hadaf dalta da rawani ugde jagre khatmawal di na da watlo yewi hokre tar sedal balki da soli wida se hokre tar sedal che da jagra pay taw rasawi de yewi hokre de barili to ba wa maliki dol para muhim khabar da che da hokra da Afghanistan اکثریت وګړو لخوا ومنل شي چې د افغانانو ترمنځ دا ډول خبرې هغه پښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابيږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمينه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کوي دا به کومه پایله ونه لري په همدې دلیل مقتدا مهم دي چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د سړ ډول سازش ته ملري
and also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace
if all parties Taliban United States and
کټولې خواوی Taliban امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي دلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې سر رول ولري
US role on that
well the details
of د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې سمره او کله کمواله رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده نو هوکړه ته رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول له وخت مخکې وي خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاکټر لسکري چې افغانستان به د تیر په سیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د زنو تروستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګو نشته موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوو څو دغه هیواد د القاعده داعش او نورو تروستي ډلو له خطر چې امریکا او ملاتړ یې غوښي ورسره مبارزه کوي
زمای خلیزات سولا خپل لومړیتوب بولی لا انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی
Well there's no
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوې ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د رواني جګړې ختمول دي هم دا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې تر رسیدل د افغانانو په خانه هیله ده په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسون سره مرسته کول دي زما پان موږ کولای شو دا دواړه مخته یوسو او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي
آیا موقت حکومت یو تاکه نه ده؟
I don't think it's helpful to speculate
فکر نکوم ترغی مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو تکینی د حکومت د جوړښت پړه ګمانونه کومه ګټه وکړي
So what about the budget for the
تکل شوې حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي
supporting financially
Well, we certainly hope the budget for the election.
موږ تمرلو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره ورسته شي. ځکه دغه چاره ډیره زیاته زندیدلې ده. نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته ک میاشت نه وي نو لسو نه رئیس هڅول چې د انتخاباتو بودجه ژر ورسته کړي. موږ د افغانستان حکومت ته دارو خنه کړی چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته. په ورته وخت کې د تیر کال لژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي والی حکومت او موږ ټول د تمه لرو چې دا انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړوند وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
Din 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 مصر د کوسی قصا د خولی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خوب کی دهغی قصا بسر اور کی د ټال قصا من ما د بلال قصا مین با حبشی ما هو رشتا غلمان بمی جنت کی شاد روان بمی خوگی پستی او بو بمی شراب بمی شودو بمی په خیال کی جنتی ما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی تیرے ببی تور تم ببی خولی ببی زو کم ببی دانشا گنا نہ کوم حس غم دا دنیا نہ